السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست د خبرونه په دې برخه کې نن د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه له نورياس نوري څخه اورو
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگتن ته د بلنې هرکلی کړی دی. جو بایدن پر عبدالله سربیر افغان ولسمشر اشرف غنی هم واشنگتن ته ور بللی دی. د راپورونو له مخې له تېرې ورځې راهیسې په بلخ کې څلور ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. هند نن دوشنبې د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگتن ته د بلنې هرکلی کړی دی. عبدالله د دې شورا په ټویټر پاڼه کې ویلي چې دی د امریکا او افغانستان د اړیکو او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په اړه رغنیزو غونډو او بحثونو ته سترګې په لاره دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایډن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې له واشنگتن څخه د افغان لوړ پوړو چارواکو کتنه به د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د دوامداره مشارکت څرګندونه وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده څو یقیني کړي چې دا هېواد هېڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي چې ترې امریکا وګواښل شي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ هم ورکړی او ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې متحده ایالات به د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن، افغان ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله داسې مهال سپینې ماڼۍ ته وربولي چې د پرېکړې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی پر مخ ځي. بایدن ویلي چې روان کال د سپتمبر 13 به دغه بهیر بشپړ شي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر تر ټاکلي وخت مخکې، یعنی د راتلونکي جولای میاشتې تر نیمایي بشپړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تخار ولایت کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عملیاتوی را که شب و گذاشته نیروهای امنیتی و
دفاع ده افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو او دولسی پاتون کونکو د تیرې شپې د عملیاتو په پایله کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او زموږ امنیتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شول.
طالبانو تر اوسه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ادا کړې چې د تخار د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه ده تایید کړې. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د میمنې ښار پر امنیتي پوستو او د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ پر سبز سیمې د طالبانو بریدونه په شاتم ویلي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش رسنیو ته نن وویل چې د طالبانو د تېرې شپې په بریدونو کې د ملا شاکر په نوم د دې ډلې د یوه سیمه ییز قمندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي. طالبانو چې د راپورونو له مخې تېره ورځ میمنه محاصره کړې وه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې بیا چارواکي د شولګری او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د شولګری ولسوالۍ امنیت قمندان سید عارف اقبالي تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو تېر ماښام د شولګری ولسوالۍ او قمندانۍ پر ودانیو ډله ییز بریدونه کړي وو. د بلخ د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده هم ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېر شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمیر پکې کم و او هم شاهین قلوردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړی. د راپورونو له مخې دغه راز د بلخ ولایت کوشنده ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. که څه هم د بلخ امنیتي چارواکو د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تر اوسه پورې نه ده تایید کړې، خو د بلخ د ولایتي شورا یو غړي غلام سخي لاله رسنیو ته ویلي چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات رسیدلي دي. له پرون راهیسې په بلخ ولایت کې څلور ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي: دولت آباد، چاربولک، شولګره او کوشنده. د بلخ ولایت امنیتي جګپوړو چارواکو په دې ولایت کې د پرله پسې څلورو ولسوالیو د سقوط د عواملو په اړه له رسنیو سره له څرګندونو ډډه کړې ده. د هرات چارواکي د دې ولایت په چشت او ګلران ولسوالۍ د طالبانو د حملو د پښاتم بولو خبر ورکوي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر ګلران ولسوالۍ د طالبانو د تیر شپې برید پښاتم بولو چې په نتیجه کې د نوموړي په وینا 15 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شول. نوموړي په چشت ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په برید کې هم د 15 وسلوالو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. ښاغلي فرهاد وویل په دواړو ولسوالیو کې په نښتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو یوازې یو پولیس په چشت ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان فرشاد نور د یو کال قرارداد له مخې د بحرین له الهاله ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د فیسبوک پاڼې له مخې نور بل دغه ټیم سره د بحرین د غوره لیګونو په سیالیو کې برخه اخلي. نوموړی د افغانستان او هند ټیمونو ترمنځ وروستۍ برخلیک ټاکونکې لوبه کې ټپي شوی و. افغانستان دغه لوبه له هند سره مساوي کړه او د آسیایي جام لوبو بل دور ته لاره وموندله. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې شوې چې بحث به د دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا رژیم ته پر سزا ورکوونکو اقداماتو متمرکز وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. ښاغلی ماس له دی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې ویلي، دی فکر کوي چې د بلاروس په د لې اضافي بندیزونو ډډه نشي کېدی. د بلاروس پر خلاف دغه اقدامات د مینسک لخوا د راین آیر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کېنولو او د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې کېږي. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1.4 میلیارد وګړي اوسې، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال د چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي. د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه ته یو ځل بیا شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي زملالی بشریم، تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. د دې خبرونه لمړی میلمنه اغلی فرزانه کوچی د چې په ولسی جرګه کې د کوچانو استاذې ده. د خبرونه دوهمه میلمنه مو اغلی عادله شاهین د چې د لوګر ولایت او په هلمند کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او دا د یوې موسسې سره اوس کار کوي. له خپل دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکو. او ریدونکو تاسو کولای سي چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0508225 او 0999203505. له اغلی فرزانه کوچی سره به خپل خبرو ته خپل خبري به پیل کړو. فرزانه کوچی صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو وخت وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
له تاسو مننه چې داسې خبرونه لري او له ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. تاسو هم چې
اغلی فرزانه، که تاسو لمړی ځل په دې اړه باندې مشت خبري وکړي چې تاسو د پولیسي جرګه کې د کوچانو استاذ یاست او د هر څه چې تاسو تر ولسی جرګې رسیږي دا شایي د یوې ښځې د پاره چې په افغان ټولنه کې تاسو وکړای سوای چې دومره د خلکو استاذ سي، په دې برخه کې لږ څه ډول ستونزو سره مخامخ سواست. زموږ هدف دا دی چې که تاسو په دې اړه باندې یو څه وایس چې دا لاسته راوړنې چې تاسو لرئ دې ته د رسېدو په لړ کې تاسو څنګه ستونزې ولیدلې؟
ډېره مننه. څنګه چې موږ تاسو ټولو ته واضح ده او اوریدونکو ته هم واضح ده چې د ښځو لپاره موږ متاسفانه په یوه ښه ټولنه کې ژوند نه کوو، مخصوصا هغه ښځو ته چې غواړي هغه څه چې دلته د یو رسم په توګه اداقل ټول سیزه یا مخې لاغنه منل شي ولکه یعنی کور خزه یا په کور یا په ګور او د دوی د دینه چوراخ وځي وځهن چې هر خزه یوازي نه تنوازه فردانه یا ملالې بشیر بلکې هر خزه لننګاونو سره مخ کیږي. زه شروع کوم له دینه چې د ماشومتوب له دورې نه موږ په کورنیو کې متاسفانه بیا هم متاسفانه چې مخصم په پښتنو کورنیو کې چې زه ترې ډېره خبره یم موږ دوه ګونه چلند له ښځو سره او نارینه و سره لرو، یعنی ښځو ته یو رقم استي نجونو ته هلکانو ته بل رقم. خوشبختانه چې زه هغوی سره نه یم مخ شوې، د هغې نه راتېرېږم. کله چې موږ د زده کړو پړاو ته رارسېدلو له ټولنیزې ستونزې دي، زموږ بعض ذهنیتونه دي، باورونه دي چې زموږ د خپلوانو د دوی نه شروع کېږي، بیا تر لوی کورنۍ چې هغه زموږ ټولنه او چاپېریال دی چې په هغه کې ژوند کوو، ځینې ننګونې دي لکه خبرې دي، منفي ذهنیتونه خپرول دي. او داسې
مننه. بله آغلی کوچی، ستاسو ژغ قطع سو. بله که تاسې لږ خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ، موږ ستاسې ژغ نه اورو. آغلی کوچی، موږ ستاسې ژغ نه اورو متاسفانه. که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ چې موږ وکړای سو ستاسې خبرې واورو. بله فکر کوم
مخصوصاً چې وکالت ته مخه کړه، نو دا سیاسي ګډون واقعا چې یو ډېره لویه ننګونه ده، ډېره لویه سخته تصمیم دی د ښځو لپاره. کله چې ما دا تصمیم ونیو، د کورنۍ ملاتړ زما سره معنوي ملاتړ و، مګر مادي ملاتړ موږ نه درلودو. د دې تر څنګ ټولنې کې د ښځو په کار باندې باور یا ښځو ته باورمندي متاسفانه چې نسبت نارینه او ته کمه ده، که یو نارینه دې ته د رسېدو لپاره 40% زحمت باسي، موږ باید 80% زحمت باسو تر څو ورسېږو. نو وځي ننګونې ډېرې دي که په هر یوې وغږېږو وخت به ډېر ونیسي. اما په ساختاري ډول هم ستونزې شته، په ټولنیز ډول هم ستونزې شته، د کورنۍ له اړخه هم ستونزې موجودې دي چې په هر یوې ډېر وخت غواړي غږېدل. اما واضحا هرې ښځې ته واضح ده دا چې څومره ستونزې مشکلات دي، او هر ورور هم دا درک کوي چې ښځې د دوی په محل کې چې فعاله دي، کار کوي، مشارکت کوي په ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، څومره ننګونو خبرو هغوی سره مخ کېږي او څومره خنډونو نه تېرېږي تر څو داسې یو سیف زون ته ورسېږي چې نور په دوی باندې دا خبرې تاثیر نه لري.
مننه فرزانه جانې چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل، او ستاسو خبرې ډېرې جالبې. واقعا چې ښځې باید تر نارینه وو په افغان ټولنه کې په ځانګړې توګه ډېر زیار وباسي، ډېر زحمت وباسي چې یو ځای ته ورسیږي. فرزانه جانې، ستاسو کار او دا زحمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې ایستلي دي نورو ښځو ته شایي ډېر الهام بخښونکي وي، او دوی ستاسو ژوند ته په کتو او ستاسو هغه زحمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې تیر کړی دي دغه ته په کتو شاین جونې زړور سي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي او پرمختګ ته زړه ش کړی. په دې برخه کې تاسو د په ځانګړې توګه د کوچي شذو په اړه څه ویل غواړي چې د دوی په ژوند کې د اسانتیا رامست کول په برخه کې تاسو کوم کارونه کول غواړي یا مو کړی دي؟
ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه ده، ډېره جالبه ده، باید دې ته دې باندې بحث شي. متاسفانه کله چې زه خپل ټولنې ته یعنی کوچانو ته مراجعه کوم، بیرته ډېره خوشحالي خو بیرته راتګ مې ډېر ناهیلی کوونکی، ځکه هلته د ښوونځي ستونزه ده او تعلیم خو داسې شی دی چې تعلیم نه وي نور د پرمختګ لاره بنده ده. هیڅ شی هم نشي کېدی، هیڅ بدلون، هیڅ پرمختګ ممکنه نه دی له تعلیم نه پرته. زه چې کله هغوی ته مراجعه کوم او بیرته راځم، که څه هم د تاسو خبره ډېره قوي انګیزه الهام هغوی ته بخل کېږي. تاسو وګورئ، زه کله کومه کوچانو نجونو ماشومانو کورنیو سره چې ما کتلي دي، په هغوی کورنیو کې هغه ډېره زړوره چې ما ته جالبه دا ده، هغه ډېره زړوره نجلۍ چې کومه کوچنۍ، هغې ته وایي دا غواړي چې وکیله شي، زه غواړم وکیله شم، زه غواړم ډاکټره شم، زه غواړم معلمه شم. نو وځین چې دا ډېر عمیق تاثیر لري زموږ کار فعالیت. مثلا د تاسو خبره چې اوري دا پرې ډېر ښه لګېږي. اکثره میندې پلرونه حتی زموږ تاسو نمونه په خپل اولادو ږدي په دې هیله چې دوی زموږ او تاسو په شان یو ورځ وځلیږي په ټولنه کې. متاسفانه زه باید دا ووایم چې یوازې دغه الهام کافی نه دی یا انګیزه کافی نه ده چې موږ دا ورته انتقالیږي. هغه تاثیر چې دمانه یعنی که څه زه وغواړم نه غواړم په دوی پاتې کېږي، هغه فعلا هم چې موږ اوري او ګورم هر څه کېږي هغوی ته انګیزه او الهام انتقالیږي. متاسفانه که په عملي بڼه زه ووایم چې موږ دوی ته څه کړي دي تر اوسه، زموږ هڅې وځان د یوې وکیلې په توګه د دوی غږ کېدل دي، د دوی غږ زه رسوم، کوشش کوم، ورته لابي کوم، منډه کوم، غواړم له ادارو نه پرې فشار راوړم، حتی پرې راپورونه ورکوم، رسنیو ته راغږېږم، پرې شکایت کوم، د حکومت نه شکایت کوم چې زور مې پرې نه رسېږي. یعنی زه هغه خپله مسؤلیت تر هغه ده چې وي حتی په شخصي دښمني دا بدلېږي چې ما سره ځینې مسؤولین شخصي بدي را سره اخلي چې ته زموږ په هکله د کوچیان په هکله دا خبرې کوي. ریاست جمهوري نه حتی زما د خبرو په هکله وضاحت غوښتل شوی و چې د پارلمان د دې وکیلې نه تاسو وضاحت غواړئ، ولې حکومت ته دا وایي چې دا کارونه نه دي کړي یا څنګه دا خبرې کوي. اما واقعیت خبره دغه ده چې دا کارونه کوچیانو ته نه دي شوي، د هغوی د ژوند مخصوصا د نجونو د پرمختګ لاره بنده ده، ځکه چې تعلیم ته لاسرسی نه لري. نو موږ هیڅ ډول امیدواري تر هغه چې تعلیم هغوی ته ورسیږي نه شو درلودلی. زما اصلي هغه کړنه چې زه اوس هم پرې لګیا یم، زموږ ټولنې یا زموږ خلک، زموږ قوم، زموږ کوچیان هم د دې شاهدان دي. زه ډېر تمرکز مې په دې دی چې زموږ کوچیان نش چې دوی تیار په یو ځای کې دي، هلته مکتب نه شي جوړولی، جومات نه شي جوړولی، مدرسه نه شي درلودی، ځکه چې هغه ځمکه سبا یو څوک راپورته کېږي، دولت ورته وایي وایي دا شهرک د معلمینو شو، دا شهرک د شهدا او معلولینو شو، تاسو دل وینه واړوئ خپل کړې بار کوي. نو زما ټول تمرکز په دې دی چې زموږ څنګه وکولی شو خپل کوچیان، حداقل چې زه وکولی شم څو زره کورنۍ یم خپل په دغه 5 کلنې دورې کې د دې سبب شمه چې دوی مېشت شي چې دا کار موږ له هلمند و فراه او بلخ دوی نه را شروع کړی دی. نو زه په دې لګیا یم چې وکولی شو د دوی دغه ستونزه په اساسي ډول حل کړو. اما کراش مستقیم ښځو ته ما مثلا یو پروګرام مخته پلار واچو چې هغه نجونې چې کوچانې ما په شان تعلیم کړی دی ډېرې دي، ماشاءالله الحمدلله شته، داسې چې میشتې شوي دي بیا د تعلیم چانس یو ځای کې پیدا کړی دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړم، ځکه دا ډېره اساسي خبره ده. هغوی چې تعلیم کړی د هغوی په ژوند کې باید بدلون راشي تر څو نورو ته انګېزه انتقال شي، نور وهڅول شي دې ته. که هغوی هم بېکاره پر کور پرتې دي او ماشومان راوړي او ودونه کوي او هېڅ تغییر په ژوند کې نه وي او نه کولی شي یو درآمد ولري نه یو معاش ولري نه یو بدلون ژوند کې، واضحا چې نور هم نه هڅول کېږي. نو زما هڅه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړم. په دې هکله مختلفو ادارو سره خبرې هم کړې دي او کوشش هم کړی، اما تر اوسه موږ توانېدلو چې ډېر محدود شمېر، یعنی د ګوتو په شمېر کسان وګمارو په دندو باندې او هغوی مخته ولاړې شي. بل اساسي کړنه دغه ده چې موږ په ځینو ولایتو کې د تیارو مکتبو یا د محلي صنف ورته وایي یا استاد ورته نیول کېږي عقل زما توګه چې هغه ورته برابر کړو. نور کوچانې مېرمنې متاسفانه چې موږ د کلهم واخلیم څه به وکړي تر څو تعلیم ونه لري. ملالۍ جانې په دغه کار کوم.
بلې ډېره مننه فرزانه جانې چې تاسو خپل پروګرامونه تشریح کړل چې د کوچانو شتو په ځانګړې توګه لپاره تاسو څه کارونه کوي. اوس هم ځینو اوریدونکو ته ورزم د دوی پښتنې او تفسیر په واخلو چې د اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهي. فکر کوم چې صافی صاحب راتوای چې یو اوریدونکی دی. سلامونه، مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده. فکر کوم چې دوی زما ژغ نه اوري. صافی صاحب وای چې یو بل کاست دی. سلامونه، ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. اوس که تاسو خبرې وکړئ بیا هم ستاسو آواز قطع کیږي. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
مننه، تاسو سلامونه تاسو ته استاد رنې ملمنیت.
وعلیکم سلام، که تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه، صدام سرپاری کین د ننګرهار ولایت د کوټه له سوالي څخه.
مننه چې زنګ مو وهلی دی، که تاسو کومه پښتنه لري کولای شئ.
زما پوښتنه د ګران ملمنۍ څخه دا ده چې د روانې جګړې د کوچیانو پر ژوند باندې څومره اغېز پرې باسلی دی، او بله غوښتنه مې چې دا ده چې باید د کوچیانو ته په مرکزي سطحه یعنې په کابل کې داسې مکتب جوړ شي، هغه خلک چې هغو سند مکتب سره برابر یعنی مکتب کې اچول کېږي، باید دوی ته په کابل کې داسې مرکزي دغه برابر شي مکتب چې هملته میشت وي او لیلا ورته ولري چې هغو هملته دغه کې تعلیم وکړي، ځکه چې دوی کله یو ځله کډولي او کله بل ځله کډولي.
مننه ستاسو دواړه پښتنې به د اغلی فرزانه کوچی مخې ته ژدو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران همت له هلمند څخه فاجی جوړ وغوښ.
همت صاحب وعلیکم السلام، کده رادیو اواز کښته کی او مهرباني وکړي کومه پښتنه لري؟ زموږ رابطه له دوی سره قطع سو. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری مخکښ شدي پروګرام دی، که تاسو زموږ له ملمنی اغلی فرزانه کوچی څخه کومه پښتنه لری کولای سي؟
ملالای جانې له کوچی نه مې دا پښتنه ده چې تاسو څومره کوچیانو ته خدمت کړی، یا کوچیانو څومره مکتبونه لري چې زده کړې وکړي، او بل پښتنه مې دا ده چې د پرلمان کې څومره وخت کیږي چې داب کې ماغه دلته کار کوي، کوچیانو ته خدمت کوي، دغه مې له کوچی څخه ملالای جانې پښتنې دي وسه کوم.
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو واخیستې. اوس هم ورځمه فرزانه جانې ته. اغلی فرزانه کوچی، تاسو زموږ د دواړو اوریدونکو پښتنې واخیستې. لومړی پښتنه د امنیت په اړه و چې جګړو د کوچیانو پر ژوند باندې څومره اغیز کړی دی؟
بالکل، ما پښتنې واخیستې، ډیره مننه د ورور چې ننګرهار نه یې پوښتنې درلودلې. واضحاً جګړې کې کوچانو هم لکه نورو ټولو افغانانو غوندې برخه پرې کړې او غوښنه برخه یې پرې کړې ده، او ډېر تاثیرات یې پرې درلودلې دي. اولاً دا چې په جګړې کې موږ هغه مرکزي اقتدار یا حاکمیت په قانون چې لرو هغه له لاسه ورکوو. متاسفانه هرې سیمې کې خپل سری خپلواکي خلک حاکمان کېږي چې کوچان له دې نه ډېر متضرره شوي دي، ته هغه خپل سری خپلواکي چې خپله په هیڅ جوړښت کې نه دي، اما وسلې لري، زورواکه دي، او ته هغه کسان چې د امنیت د پولیسو د ملي اردو دغه سیمه ییزو ډلو کې شامل دي، رسمي ډلې نه دي بلکې قسمان رسمي دي، دوی وسلې لري، اما د خیبش مردمي او دغه رقم شیان او تشکیلونه دي. ملالۍ جانې، دوی موږ د دې شاهدان یو چې متاسفانه هر ځای کې د کوچانو لارې بندوي، مخه یې نیسي، دوی خپله مینو ته نه پرېږدي، د دوی مینې غصب کړي دي، د دوی نه مالونه په زور اخلي، او په دغه د جګړې اصلي هغه د وضعیت چې موږ د شو کولای دوی ته بیا رسیدګي وکړو. هلته جګړه ده، هلته حاکمیت نه وي، د قانون هغه کس فراری وي، هغه کس زورواکی پرې زور د چا نه رسیږي. متاسفانه د دې نه پرته د کوچي ځوانانو باندې ډېر تاثیر کړی دی. موږ ډېر شمېر کوچان لرو چې مثلا شکون دی، هغه د طالب هم نه وي، اما د طالب په نوم نیول شوي بندونه تېروي. متاسفانه ولې چې مشکوک شوي دي پرې، او پرته له دې چې کوم سند د ثبوت ته ورسیږي، دوی بندیان کړي او اوس په بند کې پاتې دي. بله خبره دغه ده چې د دوی متاسفانه یو شمېر واقعا هم د بیکاري او د دوی له وجې د دښمن یا د طالبانو یا د نورو جنگي ډلو لپاره د یو خخ کار واقع شوی دی. دوی ځان سره جلب جذب کړي دي او په دغه جګړو کې ښکیل کړي دي، یو تعداد داسې هم دي، اما ډېر شمېر داسې دي چې هغوی بې ګناه دي خو نیول کېږي د دواړو لورو لخوا. بله مسله دغه ده چې متاسفانه دوی خپل دارایی او شته تر څنګ ځانونه له لاسه ورکوي په دغه جګړو کې. دا هغه اصلي مسایل دي چې جګړې هر څوک متضرر کړي، مخصوصا کوچان. د همدې له وجې دوی خپله مالداري مثلا پلوري له لاسه ورکوي، ځکه زړه نه ښه کوي، زړه یې سړېږي، ځکه ستونزې ډېرې وي، او دوی داسې ځواکمن نه دي، د ځواک نه لري چې له ځانه دفاع وکړي او د زورواکو په مقابل کې ودرېږي. بله پوښتنه دې ورور دا وه چې کوچانو ته کابل کې یو مرکزي لیسه اوسېږي، او هغه ته دوی لیلیه اوسېږي، ځوانان راشي هلته درس وایي. دا خبره ده مو په دې باندې کار کړی د کوچان د ریاست نیولې تر اوسه پورې هم دا اوس هم زه پرې لګیا یم. ځینو دوستان سره موږ خبرې کړې. دلته موږ خوشحال خان او رحمان بابا لیسې لرو، لیلیه لیسې دي. کوم کوچان کوم مغونه چې موږ نه تقاضا کوي چې موږ غواړو دې ته بدل شي، وزیر صاحب او هغه مربوطه بخش موږ سره همکاري کوي، هغه کوچان موږ را اخلو را تبدیلوو یې دلته راځي. دو لیلیه لیسو کې درس وایي، دوی نه کوچان هم مستفید کېدای شي، ټول هغه کسان چې په جنګپلو سیمو کې لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي دلته راتلی شي، ترې مستفید کېدای شي، درس پکې ویلی شي. همچنان موږ د زون په سطحه مثلا ننګرهار کې، هرات کې، غزنی کې او ځینو نورو ښارو کې تقریبا شپږ اوه ځایو کې لیلیه لیسې لرو د کوچانو لپاره. که څه هم د هغه وضعیت ډېر خرابه دی، مثلا که تاسو هغه لویې لیسې ته چې ننګرهار نمونوي لیسا ده مراجعه وکړئ، نه تخته شته، نه تباشیر شته، نه مارکر شته، نه قلم شته، نه کتابچه، نه میز څوکۍ، نه صنف، حتی تشنابونه هم پکې نشته. دا ستونزې شته، اما یو شی دي چې په دې نوم چې ګویا دغه لیلیه لیسا ده د دې کیفیت باید لوړ شي. دې سره ما بار بار د مخکني وزیر د معارف اوسنۍ سره کوچان ریاست سره غږیدلې یم چې دلته هدف دا نه دی چې دا د کوچانو ریاست سره یې که معارف سره باید دلته خدمات رایه شي. زه تېر کال ورغلی وم دې لیسې ته ننګرهار ګرمي کې، ملالۍ جانې دوی په صنفو کې نه بلکې دغه خونو کې چې دوی ژوند کوي د لیلیه کوټو ته یې زه ورغلم، پکې حتی نه درلودلې، پکې چې کولار نه، کومیسي نه، شی نه، بعد په پکې حداقل نه درلودلې. متاسفانه ستونزې شته، خو داسې لیسې هغه دی شته دي او نورې هم په جوړېدو دي. بله پوښتنه زموږ د ورور دا وه چې د بل ورور هم وه چې نوم یې ما نور نه شو کړی چې کوچانو ته هم څه خدمت کړی دی. موږ د وکیل په توګه کله چې راځو وکیلان کېږو درې اساسي دندې لرو، چې اول یې کومه چې ډېره مهمه ده او پرې ډېر تمرکز هم کېږي، هغه دا ده چې موږ د خپل د معقلینو استازولي وکړو، نمایندګي وکړو، د دوی غږ واوسو، د دوی ستونزې تر چارواکو ورسوو، چارواکو سره وغږېږو، کوشش وکړو چې چارواکي د دوی ستونزې حل کړي، هغه که په هر قانوني طریقه واوسېږي، چې موږ همدغه کوو تیار د دوی ستونزې اخلو. دا اوس چې تاسو سره هم موږ غږېږو، همدغه خپله د موږ د دندې د مخته وړلو خبره ده. تاسو نه ډېره مننه چې دې زمینه هم مسایله کړې. دغه بحث خپله د استازولي برخه ده چې موږ حساب هم ورکوو، پرې غږېږو چې څه م کړي او څه کوو. په دې هکله باید فعاله اوسېږو، له رسنیو نیولې تر پارلمان، تر نورو برخو، تر حکومت، همیشه روزمره موږ مراجعه کوو، خپل غږ اوچتوو، د کوچانو ستونزې چې چیرې هغه شریکوو. بله دویمه دنده زموږ دا ده چې تقنین په برخه کې موږ سم قوانین جوړ کړو، کوم چې د کوچانو په نفع اوسېږي. موږ قوانین چې راځي هغه کې ګورو کوم قوانین چې مربوط وي مالداري یا د اشوګانو د سردایونو د دو موضوعاتو، هغه ته متوجه یو. ضمناً ځوانانو ته، میرمنو ته، نورو ټولو ته، د یوې ځوانې او د یوې میرمنې په توګه موږ متوجه یو مسؤلیتو ته هم، چې هغه وخت کې په تقنین کې موږ د دوی حقوق هلته او امتیازات خوندي کړی شو په قوانینو کې. درېیمه دنده زموږ دغه ده چې موږ د حکومت د کړنو نه نظارت کوو. همدا اوس د دې نه مخکې موږ رسنیو سره چې د خپله نظرونه شریک کړي دي، د حکومت مثلا د وزارت معارف، د انکشاف دهات، د نورو وزارتونو د همکاریو په هکله، دغه د موږ د نظارت نتیجه ده. اوس مثلا موږ د وزارت کلیو بیارغونې وزارت کې، د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت یا انکشاف دهات چې موږ ورته وایو، متاسفانه موږ چې هغوی ته د مکتوبونه لیږلي دي چې تاسو هغوی پیسې چې کوم بجټ یا پیسې چې کوچانو ته مختص شوي نه مصرفوي، په نورو لارو یې مصرفوي. ما خپله مکتوب ورلیږلی د خپل کمیسیون له طریقه چې تاسو هغه کسان ما ته راوپېژنئ چې د کوچانو د پیسو د نه مصرف لامل دي، تر څو موږ یې څارنوالي ته معرفي کړو چې د دومره ډېرو محرومیتو باوجود ولې د کوچانو پیسې یو کال نه بل ته انتقالېږي. هغوی موږ ته بېرته رالیږلی دی چې دا هم د نه نویم کال پلان و، دا د څوارلسم، یعنی حداقل دومره سواد او دومره مسلک ظرفیت هلته نشته چې دا مکتوب ووایي. نو دغه د موږ د نظارت برخه ده چې د دې بېرته موږ غږ اوچتوو، بېرته رسنیو سره غږېږو، بېرته خپله کوچانو سره غږېږو چې تاسو راشئ. یوه پروژه ده مثلا زموږ ننګرهار کې، یوه زابل کې، د دوه کلونه موږ لګیا یو او انکشاف دهات کې څوک نه کوي. موږ د دې په هکله غږېږو چې کوچانو ته مې هغه ورځ هم زموږ ننګرهار کوچانو مراجعه کړې، ورته مې ویلې چې ځای مظاهره وکړو، راځئ، هر څه چې کوی شئ، فشار باید راوړو. یو په خبرو نه کېږي، دوی کوچانو ته متحده نه دي، کار نه کوي. نو دغه زموږ د نظارت برخه ده چې د حکومت نه موږ نظارت کوو، یعنی موږ په درې واړو برخو کې غلي نه یو. پاتې خپله هڅې هم کړي دي، واضحا چې امنیتي وضعیت او داسې دی چې موږ نشو کولی هر ځای ته د خپل کوچانو د اول اخیستو لپاره مراجعه وکړو، د هغوی ستونزې راواخلو، اما هغه شته امکانات او فرصتونه نهایی استفاده کوو، نهایی ګټه ترې اخلو، تر څو وکولی شو خپله دغه دندې په سمه توګه ترسره کړو. د دې تر څنګ موږ هغه څه چې روزمره ورسره مصروفه یو او ډېرې کوو، هغه متفرقه ستونزې دي د کوچانو چې په هره برخه کې مثلا بندیان لري، مثلا غلو وهلي، مثلا چای جایدادونه غصب کړي، چیرته یې حق دی ترې خوړل شوی، مقرري نه کېږي. په دغه ستونزو کې روزمره له خویندورونو سره موږ لګیا یو او کار کوو، او د دوی ستونزو د هوارولو کوشش کوو. خدای دې موږ ته هم ډېر توفیق راکړي. متاسفانه وضعیت داسې دی چې کوم تارګیت یا کوم هدف چې ما د کوچانو لپاره د خدمت لپاره ځانته ټاکلی و، واضح چې د تر اوسه هغه ته څومره ځای ته چې باید رسیدلی وای نه یم رسیدلی. تاسو وینئ وضعیت د ولسوالیو د امنیتي برخې د هر څه ډېر وضعیت خرابه دی. بدبختانه کوم چې د موږ دغه ورځنۍ چارې ټکنۍ کړي دي، د وزارتونو دي که د پارلمان دي که د هر ځای دي، بیا هم زما نهایي هڅه دغه ده چې په دې باندې ځان ته یوه بهانه جوړه نه کړم، او زموږ کوشش دغه دی، زموږ د ټیم چې په روزمره ډول دغه ستونزو ته د رسیدګي لپاره خپله ټوله هڅه وسه وکړو.
مننه فرزانه جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته ورځو، د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
شکر تاسو ته خیره.
سلامونه ستاسو ژغ مشترازي. تاسو لطفا خپل نوم وایست او د اغلی فرزانه کوچی څخه کومه پښتنه لري؟
ابلی ملالی بشیر زما غوري. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ مشترازي. بله تاسو خپل
سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم درنې مېلمنې ته او ټول اوریدونکو کارکونکو ته. پښتون يم د جوزجان څخه.
ډېر مننه پښتون صاحب چې تاسو زنګ وهلی دی. زموږ مېلمنه د مخکښ شې پروګرام فرزانه کوچی صاحب ده. که تاسو له دوی څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکړي.
بله و استاد، چې دایمي اوریدونکو په ساز دایمي انکار خپل پښتنو خو مې کوچی خور صدا ده، چې په دغه شي نازکو شرایطو کې څنګه مو داسې ادب وټاکئ چې سیاست ته مخه کوي، علت څه شي و؟ او دوهمه پوښتنه مې دی و اسناد ورته لرم، څنګه چې دا د کوچیانو استازی له موږ خور خدای دې انوزم کامیاب لري، خدای دې چې کوچیانو ته خدمت وکړي. دې ته معلومه ده چې کوچیان الفشار نه لري، مالچار نه لري، د دوی او تولیداتو ته بازاریابي نه ده شوې، د دوی سندسي سرایو ته بازاریابي نه ده شوې، د دوی بچیان، د دوی اولادونه دوی په ګوښه کې پاتې شوي دي، دوی د تعلیم نه بې برخې، د مکتب نه بې برخې دي، د مدارسو نه بې برخې دي. دوی خو موګر چې بعضې خبرې وکړي، څنګه کېدلی شي چې دا خبرې نو کوي چیزی شي، او دا خبرې د دوی خبرې اراکین واوري، تر کومه اندازې پورې اورېدلې دي، او څه ژمنې ورسره کړې دي، او څومره امیدوار دی چې دا اراکین د دوی سره چې دا ژمنې کوي عملي به شي.
ډېر مننه قاری صاحب پښتون چې تاسو پښتنه ثبت کړله موږ سره. ستاسو پښتنه به د اغلی فرزانه کوچی مخې ته ایږدو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته. فکر کوم چې زموږ اړیکه نوره قطع سوه. د اوریدونکو سره صافی صاحب وایي چې بیرته باید د فرزانه کوچی صاحب سره خبرې وکړو. فرزانه جانې، تاسو د قاری صاحب پښتون پښتنې واورېدلې، تاسو دوی ته په ځواب کې څه ویل غواړئ؟ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. بالکل، د پښتون صاحب پوښتنې مې واورېدلې، احترامات مې دې ورته ورسېږي. واقعا ډېرې ښې پوښتنې وکړې چې د خپرونې لپاره که همدغه هم جواب شي نو کافي او شافي به یم. ترې مننه کوو. واقعا جالبه پوښتنې وې او ښې پوښتنې. اوله دا چې څنګه ما سیاست ته مخه کړه په دې حساسو شرایطو کې، نازکه شرایطو کې. نو پښتون صاحب کې زه منتظره پاتې وای پتی خدا د وضعیت متاسفانه چې تر دې بهتره نه پېږم چې خدا د کله بهتره شي. بیا خو وخت مې له لاسه ورکاوه. دا به زموږ بدبختي چې زموږ نسل په داسې یو وخت کې ژوند کوي افغانستان کې. اما دا وطن دی، زه خپل هیله مند یم، کار او زیار ته باورمنه یم. نو زه فکر کوم چې همدغه زما وخت و، او همدغه زموږ تاسو ټولو چانس او فرصت دی چې خپل وطن لپاره هغه څه چې کوی شو ویکو، او هغه مختوي سو نو دا وضعیت خو دغه کلونو لفیز رئیس ده یو متاسفانه چې مدته به تر یو وخت پورې دوام وکړي موږ باندې د وطن او د هیوادوالو د ټولو حق دی چې هغه څه چې کوي شو هغه وکړو نو ما فکر وکړو چې زه ډېر ښه کوی شم دا د خپل کوچانو استازولي وکړم په داسې یو فرصت کې دې ته مخه کړه خدای دې نور د کړنو د عمل توفیق ما ته راکړي او بل پښتنه دا و چې موږ څنګه کوی شو د کوچانو هغه د دوی د مالونو محصولات او د دوی تولیدات او څنګه بازاریابي وکړو دا وځان د امنیتی ستونزو سره د ولسوالۍ د خود سره د هر څه سره دا تړاو لري ګران پښتون ورور کله چې موږ یو ځای کې امنیت نه لرو زموږ کوچان معمولا دا سیمو کې اوسي چې هلته خدمات او د وړاندې کېدو ساحې نه وي یا ترې لرې نو واضح چې دلته به موږ له ستونزو سره مخ یو پروژې او برنامې هلته کمې شوي د کوچانو ته خدای دې سوله او امن راولي چې له سره پر دې کار وشي فعلا اوس مهال کې موږ د کوچانو د ریاست د اقتصادي جرګو او اسکانو ریاست او د ټول ریاست سره په ګډه د ځینو برنامو په لټه کې یو او پرې کار هم کړی پروپوزلونه برنامې آماده دي اما د ټولو ته موږ منابع مالي منابعو ته ضرورت لرو فعلا همدا اوس د کوچانو ریاست سره یوه پروژه ده د ښځو د توانمندسازي پروژه ده نو وګورو چې دوی څه کوي ځکه وکیلانو سره خو دغه منابع نه وي دا د وزارتو سره یې د خپل کودو کې بودجه اخلي کوچانو ته نو له هغه کړنو به موږ وزارت کوو چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې موثره کړنه نه ده شوې اما وزیر صاحب د زراعت احدي صاحب او همچنان نورو ملګرو وعده کړې ده چې دغه کړنې به جدي نیسي بله خبره دا د چارواکو خبرې وکړه فکر کوم چې څنګه زموږ خبرې اوریدلې دي محترم وروره او ټولو درنو کوچانو ته به زه عرض کوم له دې فرصت نه په استفادې سره چې بدبختانه زموږ اکثره چارواکي د کوچانو په حق لا متحد نه دي غفلت کوي د دوی هغه حق او امتیاز ته ډډه کوي دوی ته هغه څه چې حتی په نظر کې نیولی هغه نه ترسره کوي او نیمه صرفي او هغه کړنې نه ترسره کوي زه په دې برخه کې د خپل د کوچانو خويندې ورونو تعهد غواړم چې دوی چیرې چیرې حق نه ورکول کېږي هغه ته باید غږ وچت کې یو په وکیل نه کېږي موږ چې هر څومره غږ وچت کړو موږ شاته خپل ولس هم ونه درېږي به ته د خپل حق ونه غواړي نه وزیر ترې ډارېږي نه مهم ترې ډارېږي نه رئیس ترې ډارېږي او چې ونه دار شکار نه کوي مظلوم ته دوی متاسفانه وخت داسې راغلی چې د مظلومیت او مساقطوب په اساس کار نه کېږي بلکې د دې په اساس کار کېږي چې څومره شور ته جوړوي شي څومره دوی زوروي شي دا غې نه په هغه په تنقط باندې دوی کار کوي چارواکو تر اوسه پورې چې زه داسې ووایم زه ترې راضي اوسېږم چې کوچانو ته کار کړی دی نه دی کړی حتی که پښتانه هم دي که تاجک دي که ازبک دي ما چې ورته مراجعه کړې ده نه یوازې چې که څوک وایي د پښتو لپاره د کوچیتوب هغوی هم نه دی کړی متاسفانه زه له کړنو راضي نه یم اما هغه څه چې دوی تعهد کوي هغه خو په کاغذ کې دي تر اوسه ثابت نه دي تر دې مخکې کوچانو ته لږ لږ مهر وزارت کار کړی وای ډېر کار به شوی و که څه هم متاسفانه اکثرا ما ته داسې ګوته نیول کېږي فکر کوم وخت هم دی داسې ګوته راته نیول کېږي چې ګویا زه ډېره انتقادي یم او منفي بافه یم اما د کوچانو ژوند ته موږ راشو د کوچانو د ژوند اصلي انځور ته موږ راشو زه پرته له انتقاد او پرته له منفي خبرې څه نه وینم هلته چې زه هغه ته تبارز ورکړم د هغې په حق له وغږېږم وزارت معارف موږ ته څه کړي دي کلیو بیارغونې وزارت موږ ته څه کړي دي زراعت وزارت موږ ته څه کړي دي نور وزارتو موږ ته څه کړي دي ښځو چارو وزارت موږ میرمنو ته څه کړي دي موږ د کوچانو ژوند کې د ستنې سر په اندازه تغییر او بدلون نه دی راغلی چارواکي موږ خبره نه مني متاسفانه موږ چې ورته مراجعه کوو دوی هغه خبره شاته کوي تر غوا کې شاته کوي او نه مني که څه هم موږ د رئیس صاحب جمهور جدي تعهد لرو اما څلور پنځه ځلې دوی هیات وټاکو ټولو ادارو ته چې د کوچانو د اداري امور نه هیات وټاکل شو چې د کوچانو په حق له دوی کړنې وارځي متاسفانه چې دا غایت پایلو ته موږ ډیره تمه درلودله دا غایت نتیجه به دومره وه چې وازی یو توصیه ورکړل شه یو طرح ورکړل شو یا نظر ورکړل شو چې دا پروژه داسې وکړي، دغه برنامه داسې وکړي، دغه سرعت ورکړي، دغه کمیت کیفیت ته توجه وکړي، تر دې کچې پورې و، تر دې نه مخکې نور څه نه دي شوي. یعنی زه نه پوهېږم چې ولې موږ نشو کولی جدي کار ولرو. زه د وطن حالات د ټول وضعیت درک کوم چې موږ نه تنها کوچان بلکې ټول ډېر متضرر دي، ټول ډېر بدبختي کې یو د فعلاً اوس مهال. اما دا به دې معنا نشي کېدی، دا دې توجیه نشي کولای چې کوچانو ته دې کار نه کېږي. څومره کار چې نورو ته کېږي کوچانو ته دې وشي، څومره چې کوچان چې نورو ته نه کېدو خیر بیا کوچان به هم دغه ګیله نه کوي. متاسفانه د یو بام دعوا او د مور میرې چې شته د کوچانو سره په حکومت کې، په حکومتي ادارو کې، خو زموږ هیله دغه ده چې موږ وکولای شو د کوچانو سره، د خپل خلکو سره په یا هم لاسۍ د هر نوع فشار زمینه برابره کړو، تر څو په دوی وارد کړو چې خپله د حق غوښتنه وکړي. ځکه حق غوښتل کېږي نو ورکول کېږي نه، تر څو موږ دوی ته واداره کړو چې زموږ د هغه موږ ته راکړي او موږ ته کار وکړي. نو واقعا زه هیله مند یم چې دغه پوښتنې ته مسناسه ځواب ویلی شوی وکېږي.
ډیر زیاته مننه فرزانه کوچی صاحب چې تاسو زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایه او په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو، ناغلی فرزانه کوچی په ولسی جرګه کې د کوچانو استادې ده او د دې خبرې تاسو په مخکښه شې د پروګرام کې واوریدي. اوس هم تر وی لنډ د می ورسته به لخپل دوهمي میلمنی عادله شاهین صاحب سره یو.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغي او متخصص کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هله د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتمان د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي رادیو ته یو ځل بیا شرغلاست مخکښ شې دې پروګرام دی. زموږ دوهمه میلمنه غلی عادله شاهین د لوګر ولایت او په هلمند کې د کمپیوټر ساينس له پوهنځي څخه فارغه شوې ده. دا په هلمند ولایت کې د سولې د ولسی حرکت ولایتي استازي ده او لوی موسسي سره د شوزو د سولې په نوم پروژه کې کار کړی دی. دا هم د اوسره سره پرلیکه ده. غلی عادله، خبرونه ته شرغلاست.
ډیره زیاته مننه. سلامونه مې کېږي نو منې ټول اوریدونکو ته، تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونو جوړونکو ته، ټول ته مې سلامونه مې کېږي او رسېږي خو دې چې جوړ او نو به وسی.
ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی عادله، تاسو کده لومړی موږ ته د سولې د ولسی حرکت په اړه باندې وایست چې تاسو په خپل ولایت کې د سولې په برخه کې څه ډول فعالیتونه کوي د دې حرکت لاري.
زه تاسو ته په لومړي سر کې د سولې ولسی حرکت هغه سپیشلی او رښتینی انزور وړاندې کوم. د سولې ولسی حرکت کې له پایل نه شروع شو، دا یو ډېر رښتینی د بې کوم امتیاز حرکت و. په هلمند کې یو 14 اوسول چې په هغه کې د ماشومانو د لوبو میدان کې اوسول، دلته ډېر ماشومان اوسېدل. ډېرې ځوانان په تاسو راغلل، کله چې دوی هغه ځوانان ماشومان ولیدل چې زخمیان دي او ګوتې پر بامو باندې پراته دي، له دې څخه اقبال خیبر و چې دی هم په رسنۍ کې و. هغه وخت کې د ماشومانو ګوتې لمنبلې وې چې هغه وخت کې نو ځوانان سره ټول سول خپلو کې یو تصمیم ونیو چې دغه جنګ باید نور ورک، دا پردی جنگ ولې موږ ته بل شوی ده. نو دا پریکړه وسوله د ځوانانو پرمنځ په دې کې ډېرې ښځو هم ګډون درلوده چې نوموړي حتمي احساس ده او ورسره موږ هم وله. دلته د یو خیمې اړتیا وله چې باید په دې خیمه کې دوه دواړه کوم چې د بچا خان یو مهمه مشهوره وینا ده چې وایي یو موټر تلو ټیره لري، هغه هم ښځه هنر هم همداسې دي. نو دلته دا حرکت شروع شو، له ډېرې څخه شروع شو، بیا د خپل حرکتونو ولایتو ته مرکز ته ولاړل، بیا شمالي ولایت ته ولاړل. همداسې تر اوسه هم جریان لري. ما خپله هم په عام په حرکتونو کې ګډون کړی دی، هم مې په نورو مدني فعالیتونو کې لکه چیرته چې د سولې په نوم پروژه وي یا هم ناستې وي د ښځو ترمنځ. د زه فکر کوم چې یوازې د ښځو په بخش کې زما فعالیت نه دی مهم، زه غواړم چې د ټولنې په راس کې واوسم. مولې خپله لومړی باید ټولنه جوړه کړو، وروسته بیا له هغه څخه موږ خپل مشخص هدف رامنځته کړو. زه غواړم چې ټولنه کې د ښځو فعالیتونو برسیره د ټولنې جوړښت رامنځته شي. زموږ د ټولنې رول داسې دی چې ماشوم له سره چې پیدا شي د نرو د ښځو ترمنځ توپیر دلته شروع شي. کله چې نجلۍ پیدا شي ډېرې حساسیتونه یې اوس مثلا په نږدې خپلو خپلوانو کې مې مشره عمل ده، لمسۍ به چې پیدا شوه له دا به نو خفه وایي، وګوره لمسۍ د ورکه یې کې، او کله به هلک وو نو دا به ډېره خوشحاله وله، امبه هغه مریض مور به یې ډېره پالنه به یې کېدله، امبه له سره دلته شروع یې دلته ده د نجلۍ د هلک ترمنځ توپیر. او ورسته له هغه څخه بیا حرکتونه سو حرکتونو ته مخام کړل، دلته یو وطني احساس رامنځته شو. ما خپل ځان کې دا ورتیا لیدلې ده، او د کورنۍ څخه مې هم ډېره زیاته مننه کوم چې دوی مې همیشه تشویق کوي. دوی وایي چې مخته ولاړه سه، مخته ولاړ سه، نور درسره یو. په حرکتونو کې هم ډېری برخه مې اخیستې ده، خبرې مې کړې دي، رښتینی انځور مې مخته کړی ده. دا چې زورواکي مني نه مني دا به وروسته معلومه شي، هم شاید د منلو په راز کې وي یا نورې کومې ستونزې وي. دا
بله
غږ مې اورئ؟
بله ستاسو غږ موږ ته راځي.
مهرباني نور څه.
شاهین صاحب، تاسو د خپل فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته ویل، تاسو چې د سولې په نوم په دغه پروژه کې کار کوي د شذو لپاره، په دغه برخه کې په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې که تاسو یو څه خبري وکړي چې څه ډول فعالیتونه د دې موسسې له لارې تاسو کړی دي د نجونو د زده کړې په اړه؟ بلې ستاسو ژغ اوس موږ ته نه راځي. هلو
بلې
اوس راغی ژغ مو اوس راغی. مهرباني وکړئ
د اویک دفتر لخوان د اویک دفتر لخوان موږ ته پروژه را کول سو د خزي او د سولې په نوم پروژه وا چې په دې پروژه کې ما سره 50 تن مېرمنې چې له مختلفو ولسوالو څخه راسره وي، د ناوي او ندالي ولسوالۍ څخه وي، له مرکز څخه هم وي، مکمل موږ شپېته مېرمنې راتللو چې دا ټول مېرمنې او شبکه سازي باندې اخته او کارم کوو. ډېرې مېرمنې علاقمندې دي، ولې وایي که مېرمن نه غواړي هېڅ کله به هم پرمختګ رامنځته نه شي. یو اولاد چې کله چې نړۍ ته مور اولاد وړاندې کوي نو اول لیدنې له مور سره وي. دا یو مېرمن که چیرې دلته مېرمنې ته اولیت ورنه کول چې نس کولی چې موږ هغې ټولنې ته د پرمختللې ټولنې نوم ورکړو. دغه مېرمنې چې ما سره اوس هم دوی په اړیکه کې دي، دوی ټولې د سولې پیغام رسولی ده، تر ولسوالیو تر کلیو تر بانډو پورې لرې لرې پرتو سیمو ته دوی خپل دغه پیغام وړی ده. او د اویک دفتر نه ډېره زیاته مننه. دوی تعلیمي کورسونه هم لري، متاسفانه چې زموږ ولایت جنګ ځپلی ولایت دی، دلته دوی خپله پروژه بنده کړله د امنیت خاطر باندې. زموږ د ټولو مېرمنو دغه شپېته کسه چې لماسره ولاړې دي، دوی ټولو غوښتنه دا ده چې باید داسې دوامداره داسې پروژې باید هلمند ته راشي، ولې تر ټولو سخت وضعیت چې دوی د هلمند ده. د ډېرې مېرمنې غواړي چې کار وکړي، ولې ته داسې زمینه سازینه کوي چې دوی باید مخته ولاړې شي. په لوی لاس باندې د دوی هدفونه هر روحي تجربه کوي، د دوی هدفونه سوځوي. دا لکه یو فکري جنگ چې وي دلته، عام مېرمنې تهدیدوي دي، عام نارینه. او زیاتره داسې پروژې رامنځته شوي دي چې موږ د ښځو د حقوقو په برابر باندې مخته بوړي دي، خو دلته یو ډول حساسیت رامنځته شوی دی. هغه حساسیت دا ده چې دغه مېرمنې چې له ما سره کومې دي، د دوی ټولو نظریات چې ما اورېدلې دي دوی وایي چې موږ دلته د حقوقو په نوم باندې څه شي زده کوو، خو دا یو ریاکار ده. موږ داسې تهدابي کار نه ده کړی، نه موږ ته خارجان د تهدابي پیدا، نه هم موږ ته خپل دولت او نه د نورو قواو. موږ غواړو چې موږ ته داسې دایمي دوامدار کار جوړ شي تر څو موږ په ډاډه زړه سره کار وکړو. اوس یو ډول ویره رامنځته شوې د نارینه او د ښځې ترمنځ. نارینه په دې باندې ډار شوی دی چې که چېرې زه ښځې ته وخت ورکړم، ښځه هغه نه وي چې پر سر مې راوخلي، بیا زموږ د عام اصطلاع ده وایي بیا یې سترګې کړي دي، پلانې کړي دي. ډېری ښځې د لږ سالم ته ورمخه کړي، لار ورکه شي بس بله لاره لاړه شي. دلته د حقوق مسله چې دلته ډېری مېرمنې دي خپل نارینه ډاروي. له مېرمنو څخه هم باید یوه هیله وکړو چې دوی خپل نارینه ونه ډار کړي. دوی باید خپل نارینه وو ته دا ور وښيي او ته ثابت کړي چې موږ تاسو سره په وګه په وګه ولاړ یو، تاسو سره همکاري کوو، تاسو د اولادونو په روزنه کې موږ در سره ولاړ یو. لکه پخوا به چې مېرمنو په ډاډه زړه سره په اواز په شوق سره به دوی خټې کولې، څاروي به کولې، رمې به کولې، کروندې به کولې، د شپې به دوی لونه کول، د ورځې به نور کارونه کول. نارینه سره به څه وګه وګه ولاړې وي. او هغه ویره د وخت تېرېدو سره کرا کرا له منځه ولاړله. اوس ورته ویرې اوس موږ باندې غټ غټ دیوالونه راتاو دي، جګ جګ دیوالونه راتاو دي، تر څو نارینه وو دغه ویره له ځانونو سره ډاډه وي. وایي چې دا د موږ اوس کور لرو، دروازه لرو، غټه دروازه لرو، سیمېټي در دیوال دی، ښځه نه شي کولی چې باندې خپل مخ وباسي، له خپل اواز وباسي. دا د یو ډول تعصب دی او یو ډول دلته ننګونی ده چې د نارینه او ښځې ترمنځ رامنځته کړ. له دغه زیاترو پروژو دا کار وکړ. په لوی لاس باندې زموږ زیاتره اساسي دودونه دوی راته داسې کوم چې دغه یو بې معنا دود ده، باید تاسو ترسره نه کړئ. دلته حقوق د پلانه د دوستانه ده.
بله، مهرباني.
او ډېرې ما له دې نه مخکې هم په پروموټ کې کار کړی، په ایر سي کې مې کار کړی، په آر ایس آی کې مې کار کړی. آر ایس آی هم خپله د ښځو د حقوقو پروژه وه چې په هلمند کې مرکز لشکرګاه کې مې مکمل کړ. کې تین جونې وې له ټولو سره ما د سروې وکړله. د دوی ټولو غوښتنه دغه وه چې موږ باید اساسي کارونه وکړو، د تعلیم بخش کې باید موږ خدمت وړاندې کړو، تر څو ښځې پوه شي چې دغه لاره سمه ده، دغه غلطه ده. بیا دوی کولی شي تصمیم ونیسي. هغه مېرمنې چې تعلیم نه لري، دوی تصمیم نیونه کې ډېرې ضعیفې وي، نه پوهېږي چې موږ به سم کار کوو، غلط کار کوو، دا مشوره د چا ده، وې منو وې نه منو. زموږ کله چې زموږ راتلونکی جوړېږي، تعلیم له لارې جوړېږي. که چیرې پروژې دولتي ارګانونه یا هم نور د کاري سطحې دلته که چیرې تعلیم ته اولیت ورکول شي، نو بهتره به وي چې زموږ راتلونکی به ډېر خوندور وي او رښتینی انځور به ولري. دا ریا او دا مصنوعي کارونه نور نه خوند نه کوي. د یو عام ښځه هم پوهېږي بس وخت کې یو لوړه شخصیت لرونکې، یا به د ښځو چارو رییسه، یا به مشاوره، یا به بله داسې خاص رتبه لرونکې مېرمن وي. دوی ته چې زنګ ور ووایي چې داسې دا پروګرام ده، دوی به مخکې نه درته څه شي لري، په دا څه شي لري باندې دوی هم مختصر دي. اوس نو که چیرې د وطن په خیر باندې، د اتفاق په خیر باندې دا خبره رامنځته کېږي، دوی وایي نه وخت نه لرم. دلته عامې سوالګر کړلو، عامې فقرګر کړلو، عامې احتیاج کړلو، همیشه به بل ته لاس نیولی.
بله شاهین صاحب، ډیر مننه ستاسو ته معلومات څخه او ستاسو خبرې ډیر جالب او ګټورې دي. زه به یو څو اوریدونکو راوخلم چې دوی کومې پښتنې له تاسو لري. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د مخکښ شې پروګرام کې زموږ لملمنی عادل شاهین صاحب څخه پښتنې وکي. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، که تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لری مهرباني وکي.
آغا امیر له جلال آباد نه.
آغا امیر صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی، مهرباني.
نو ملالای جان له شاهین څخه مې دغه پښتنه ده چې دا څومره وخت کې په دوه محسوسه کې ده او څومره د پام وړ پرمختګ هلمندیانو ته کړی د ولسي حرکت کې. دغه مې ملالای جان پښتنې دي د خور څخه.
ډیر مننه آغا امیر صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته. اوس هم یو بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم وایست او د عادله شاهین صاحب څخه کوم پښتنه لری مهرباني وکړئ.
بله سید محمد خبر کوم د المندله نیمروز ولایتنه.
سید محمد صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی، مهرباني وکړئ.
مننه. ما پښتنه لرم چې را د سولې هغه سولې ولاړ ده. دغه مخکې به هغه کېدل ظاهرې بیې کولې، دوی به راوتل لاسونه غونډې بیې کولې. په هر ولایت کښې به سولې غونډې شي. اوس ولې دا پلیت درېدلی ده؟ دغه یو پوښتنه ځینې کوله. او بل پوښتنه ستاسو نه دغه ده غوښتنه چې په نیمروز کښې ستاسو ازادي راډیو کارونه کوي دغه پاله کښې.
بلې، ډېره مننه، ژوندي اوسئ. ستاسې لومړۍ پوښتنه به د آغلي شاهین مخې ته ایږدو. په هلمند ولایت کې زموږ خبریال متاسفانه چې تاسو خبر یاست، الیاس دایی، چې د افغانستان نه د نړۍ پر کچه باندې یو نوموتی او ښه خبریال و، په یوه حمله کې تیر کال شهید سو. او موږ به هڅه کوو چې په د هلمند ولایت راپورونه او خبرونه تاسو ته وخت په وخت رسوو. د دایی صاحب تشه شایي ډکه نسي بیا هم. او د شاهین صاحب څخه به ستاسو پوښتنې وکړو. عادله جانې، تاسو زموږ د دواړو اورېدونکو پوښتنې واورېدلې، که تاسو د دوی په ځواب کې یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
لومړی ورور خو پوښتنه وکړه چې د سولې ولسي حرکت له پیل نه چې دوی شروع کړه زه ورسره وم. او بل هم زده کړې مې پاکستان کښې مې هم زده کړې کړې دي، دلته مې هم کړې دي. او دا حرکت چې له پیل نه شروع شوی 2018 کښې ما په پروژو کښې کار کړی دی. یوازې همدا پروژې وې چې ښځه او سوله، یا یوازې سوله یا ټولنه او سوله، همیشه مې همداسې ټولنو کښې کار کړی دی. او موږ یوه قوي پیاوړې دلته یوه شبکه لرو چې بغیر له کومه امتیاز او بغیر له کوم د څه نه موږ همیشه میاشتنۍ دوه غونډې لرو. دلته هر ډول څه چې وي نو د ښځو په برابر باندې وي، خپلو کښې سره واوي، تر ولایته پورې تګ و راتګ شته، له مشاوره سره، مشاوره صاحب سره، له ریسه صاحب سره همیشه مو دا آواز چت کړی ده. او تاسو د دایي صاحب یادونه وکړه، له الیاس دایي چې مړ سو د هغه شهادت چې خدای قبول کړي، نو داسې موږ داسې احساس کړو لکه هلمند ټول چې مړې وي. نور نو آواز نه و قراري ده، هېڅ خبره نشته. چېرته چې اوس یو درب و دروبې تمامه شپه او ورځ یووالی په خونو کښې وي، دوی په سرای کښې نه وي، په دې ګرمۍ کښې مسته شبکې کار نه کوي، وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د ګرشک د سقوط اوازې شته، اوازې یې اورو خو دا درز درستې درد سره ګنګ شي، وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. نو دایي صاحب غوندې بل شخصیت شاید پیدا نه شي. ګورې موږ شهیدان ورکوو، تنکي تنکي زلمي، تر ټولو بدبختینه نقطه مو دغه ده چې زموږ په ځوانانو پسې راخیستې ده. چېرته چې ځوان ویني بیا هغه په نښه سي، چېرته چې ځوان ویني هغه په نښه سي. چا یې پوښتنه وکړله یوه ورځ، دوه ورځې په فیسبوک، په ټویټر، په دې کښې کشوکش ډېرې. درېیمه ورځ باندې درېیمې ګیلن ورټول سي، نور نو خبره د ټولو مور نه یې ما پوښتنه کړې. مور سره یې نږدې نه موږ لیدلې دي. مور یو غیرتي پښتنه مېرمن ده چې دا وایي چې زه نازو نه یم، زه زرغونه نه یم، زه ملاله یم، زه په زوی باندې نه یم خفه. زوی مې په داسې خرابه لار کښې نه ده شهید شوی چې زه په وشرمېږم. زما د زوی د جنازې وایي سر یې نه معلومېده چې وس دا له کومه سره شروع ده، په کوم سر ختم ده. نو داسې وضعیت ته ورځ تر بلې خرابېږي. راپورونه شته، راپورونه اورو، څوک عملي کړي. دغه لږ مخکې ما دلته د یوې خیاطه د استاد دې زنګ را ته ووهه، وایي څلور لورانې مې دي، څلور سره وایي فارغه دي، بېکاره دي، دوی کار نه لري. زمن مې دوه دانې په اردو کښې دواړه شهیدان شوي په همدې میاشت کښې، یو غریب یو په ملي اردو کښې و شهیدي را وړ. ته وایي وسې وایي بل نه ته وایي نن یې وایي درېیمه ده، وایي د ما په زړه اور بل ده. په کور کښې هېڅ نشته. زه به تعلیم څه کړم، زه به
غوړ بسترخان ته کوم زبر دي خارجان وادي ته کوم زبر دي سال لچانه خپل کو خو خو به نه لري وخت به وای ته ویډیو دې ترني به وای आवाज نه اوریدل کېدل چې نن راتل په دا بام په ولاړ وس وخت کې وای د څنګه ځوانانو جنازې وای سره وړل کی.
bale شاهین صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو اغلی عادله شاهین لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، له دوی څخه ډیره مننه. د خبرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پرخته سپارم.